سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پایل په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلۍ په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي، او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي. دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي. دا غونډه د یونان، مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څیر افغانستان د رایې حق نه لري، ځکه د کال 2 لک ډالرو حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي. همدارنګه د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي. د ډونالډ ټرمپ دولت ګواښ کړی چې راتلونکې سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي. د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي. د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي کال د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی. د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لیستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي. دا خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټه خوله دي. داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي، او له 1981 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15مې رخصتۍ په درشل کې دی. د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي، او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي. ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې. اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی. د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي. ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیه د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي، او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیه به ونشي کولی جګړې ته دوام ورکړي. او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکېچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی. د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه. د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي. دواړو لوبډلو په سږني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړې چې 2 ځله لوبې هند ګټلې، او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی. هند او سریلانکا نن دغه جام د سلورو غوره لوبډلو وروسته سیالي سره کوي چې ماخام 2 بجې پیلېږي. دا خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، سکون کو زه برښنا هم فار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما دی ول سم ټول کې جغرافیه مې سم نه هم لوستم. قدرمنو سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لوست کې درس یاته په ماغه موضوع دانی چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت، دویم کورنۍ سوداګری، دریم بهرنۍ سوداګری، څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کچه. دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ول ولو په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره زه کوم کده پراته او جواب دقت په هیله ما هیله د چته لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. پلیز د کوم کو وس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګری او د هغې د اهمیت اړوند. موږ تاسو به سوداګری او د هغې اهمیت په خپل ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. لومړی موږ تاسو سوداګری پیژنو چې سوداګری څه ته ویل کیږي او د سوداګری څخه موږ تاسو مقصد څه دی. قدر منو زده کوونکو، سوداګری په حقیقت کې د شیانو او خدماتو تبادله کول دي، یعنې هغه شیان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو. د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په بنا سره یادول کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې د پیرودونکو او پلورونکو ترمنځ د پولي کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سرته رسول کیږي، یا هم دغه راکړه ورکړه چې د پخپله د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګری وایي. نو همیشه سوداګری چې د درنو زکونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوه یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې د څنګه درمون او ګلری زکونکو موږ ویلی شو چې سوداګری په خپل کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې شي سوداګری ورته ویل کیږي. یعنی سوداګری اصلي باندې چې د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیریا هم په شرکت یا هم په افریقا کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسو، دې د موږ او تاسو سوداګری وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل کسي. خوشو زکونکو په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنې انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی و، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرو سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ پکې راغلل. نو موږ ویلی شو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړ ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوه سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنی درنو زده کوونکو د اجناسو اضافي تولید باید موږ تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس موږ تاسو لرو، د هغو تر څنګ باید موږ تاسو څونه چې ضرورت د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا په افریقا کې ولرو. دویم، د دې تر څنګ په ټاکلي کسب او څانګې کې باید موږ تاسو تخصص ولرو. یعنی که چیرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده، که چیرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولري، تر څو وکولی سي هغه شیان وپیژني، د هغو په ګټو پیدا باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوي. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپیژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو تولیداتو ترمنځ توفیرات وپیژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپیژنو. د دې تر څنګ د سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه اوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمه کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنی فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې تر څنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم. یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته به سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید زموږ اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. تر نن زده کوونکو همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی شو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد د وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدلی چې دا د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد د کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس کړو او هم چې د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلی چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې جی درنو زده کوونکو د ډېر پخوا راهیسې څخه د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی، خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا شي، تولیدات سرته ورسول شي او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول شي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی شو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته ده چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات یې له ډېرې پخوا څخه په نړیوال بازار کې پلورل کېږي او زیات شمېر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري، چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرنی او سوداګری لارې چې دی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کېږي. دغه ډول سوداګري تر نزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمېر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځ اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم په خپله چې وه د هند د نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه چې د هند د نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیدا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی دي. یعنې زموږ د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې مو تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې مو تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی شو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کېږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده، خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهر څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعتیه مسپکې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تپوبیت او توپیرونه وپېژنو چې موږ ته په جدول کې کال را کړی دی. واردات یې را کړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي چې په کال 1991 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2,425 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توپیر چې د دې د 2,315.9 ته رسېدی، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټولو کلونو موږ تاسو ته په نښه کړي دي او په هکله یې معلومات راکړي دي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم، بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپه من.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرش ناغم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس مې ماده د ورسم ټولګي جغرافي مضمون نه هم لسته اله د چت ستور قدر منو غللی سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن می. نن ورځ مل استاد سو پنه هم لوس کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مرکب تاسو ولو عبارت دی له لمړی پوسټ په افغانستان کې، دویم ټلیفون، دریم انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرکب تاسو ولوس کی ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول کډرمن سکون کې د لوست پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ورو سکون کو وس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زما تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق لده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې حرکت. ورځ د کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې ورته چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیات خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړې سپلې. نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوسټخانې په مرکز کې منله. او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول دی وځي څخه وګلی سیمې ته، نو دغه ټول شان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوسټخانې په مرکز کې منل کېدل. او د پوسټخانې د مرکز څخه به بیا د پوسټ د ټیکټونو او د شهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنگ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدله او هغوی ته به استول کېدل او د هغه وخت مشهور پوستي ټیکټونه چې د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبولو څخه مخکې به دغه پوستونه چې به په یو ګنج غوڅېدله. نو په دغه وخت کې د پوستي انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د په ټاکلي وخت کې په پام کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع و. چې په دې وخت کې درنو زده کوونکو دغه کوم پوستونه چې وه دا کوم سمنالا چې وه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وه چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د پورمې کلمه ورباندې لیکل شوې وه چې پوپله ده پوست ګڼل کېده او د پوست برادر په نامه سره یادېدل او دغه پوستونه چې به وه د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنې پر آس به سپاره کېدله دغه پوست رسوونکي کسان چې به وه پر آس به سپاره کېدله او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدله او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدوله چې د مکتبونو ویش د مستهمانو له خوا څخه کېدله چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوست رسوونکي چې موږ تاسو ورته وایو په عامه اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب بیا هم بهرني هېواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا له خوا څخه ترسره کېدله او دغه ټول اجراءات چې ودرنو ځکونکو په 1908 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1902 میلادي کال څخه وروسته د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوست منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه وروسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوستي کارونه پر مخ باندې لاړل او لا یې هم په دې لاره کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1902 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوستي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته شوله چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه شوله او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیباتو کې، مزار شریفه کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوله چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1934 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوست انتقال لپاره پوستي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورهم او کندهار پر لوی لارې باندې دغه پوست رسول کېدل او همدارنګه د افغانستان په پوست کې پوستي کلمونه چې شامل وه هغه لکه مکتبونه وه، مکتبونه همدارنګه پوست کارتونه وه، کوچنی بستې وې، همدارنګه چاپ شوي مواد وه، ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل وه، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې وه د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت له خوا څخه هم ترسره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوست په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې یو په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولو چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپله درنو زده کوونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه، چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرې سمو سره رامنځته کړلې، چې پخوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیک ولیکئ، میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک جواب راتلی. نو دا چې وه ډېره ځنډري پروسه وه، خو کله چې د ټلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله، نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټکه شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې ټلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شو دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او پون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ټلیفون لومړنی دسکا چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدلې وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باڼه پورې غځېدلې وو چې زموږ په هیواد کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارګ په شمالي سلی یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېدل نو په دې برخه کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د ده د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پنځوس لینا سویچ بورډ د شاه دوشمشیره د پوسټ خانې په ودانۍ کې نصب شو او ټلیفوني اړیکې یې د مرکز او نورو ښارونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شوله او نړیوالو مرکزونو سره یې په اسانه توګه سره کولی شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو دغه کومې اړیکو ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج وو خو وروسته انفرادي یې هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لېږل او رالېږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوزیدنې او لویو لارو په اردو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤلو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو زده کوونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغه له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه د سکاچ و په 1200 ام مریض کال کې ای ټي ام د ام ټي ان په 1200 ام مریض کال کې او اتصالات او افغان ټلیکام په 1250 ام مریض کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه قدر منځ د کوم کوز مرته هیواد ټلیفوني کوډ چې دی 00 درونی وی دی یا هم جمع درونی وی دی چې د دې کوډ په مرسته باندې مرته تاسو کولی شئ له بهرنی هیوادونو څخه په هیواد کې دننه ټلیفوني اړیکې ټینګې کړو او له هغوی سره تماس ونیسو. نو له ټلیفون څخه په ګټه اخیستنې سره اقتصاد او تجارتي اړتیاوې د خلکو ورځنی ستونزې او ډېری چټکی او لږ وخت کې حلېږي چې د خلکو ترمنځ د تفاهم ډېره چټکه او ارزانه وسیله ګڼل کیږي. قدرمن زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو موبایل و پیژندای هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندای د هغه په حق معلومات لاس تر راوړل وسام د نو سترتون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو انټرنیټ ایمیل او فاکس و پیژن کلاند او خلاص ډول سره کچیر موږ تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي یا هم کچیر موږ تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر موږ تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره وپوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې وو د امریکا د خوا څخه پیل شو په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سور رسنیو د یو ځای کېدلو د رامنځته شو چې په 1980 مریز کال کې کلونو په لسیز کې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې دي او هغه وسیله چې د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغه له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی شو چې انټرنیټ له دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنی یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې په خپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی چې انټرنیټ به مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی شي هلته چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو همدارنګ موږ تاسو ایمیل په حق لولو، ایمیل چې دی یا هم برښنا لیک په انټرنیټ کې کولای شو موږ تاسو له مطلوب څخه هغه اشخاص چې موږ تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس لاري اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ تاسو لرو کولای شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتس اپ او فیسبوک او د نور شان په پرتله باندې ډیر سیف او رسمي دي چې په هغه سره موږ تاسو کولای شو د تری کارونه سره ورسو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولای شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولو چې پاکس څه ته ویل کیږي. پاکس دسکا چې د درنو زده کوونکو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنې پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس دسکا چې د پروتوکال په پی ماشین ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرابطه تر واسي چې مرابطه کولای شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرابطه سوز مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوسته لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوس کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو پیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو ولوس کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ، دویم فاکس تعریف کړئ، دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو، څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر هغه مهال وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک مليار میلمنه ده. اغه مليار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم چې بس زه په خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جنو او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا 2.5 کاله مخکې کله چې د انجنو د ملي کمپاین پیل وشو کوم دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته په اصطلاح بله درنګ ډېر دی چې ولا سطحي فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولای شم سپیس مپیولای شم او ما غوښتل سره پایل وکړم یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولې نه او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو رادیوګانو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، چرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ د پاره پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته وختنه کېدله د مانا چې د موږ د کمپاین نه بعد وختنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نسې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه تو باید کدی شو چه پیوست پیس که چم دستی اوچا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې خو نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر ومني ریسک ومني ته وکېږو کې ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هماغه و چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیسات شو زمونږ د دې قدردانۍ وشو او موږ وشو کولای چې د تقریبا نوي پنځه نوي فیصد مشرانو صدر اعظم او د دې د سره وګورو او د دې د سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې بخښي په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی دکه چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د څلوېښت میلیونه نفوس چې حداقل ممکن شل میلیونه یې زموږ خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب یې پنځوس فیصده یعنې پنځوس فیصده دلني علوم دي او پنځوس فیصده په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څومره د تلو ښوونځي په کوم ځای ما دارالعلوم یا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي او حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوټي سنګي کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي مونته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لاند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي او مدني مبارزې کلونه شاید په بیل کې ونیسي او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبار وشي موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکي ده او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده او قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمل نه ده موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دې ټولنه کې دي که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي او دا د یوې ټولنې یو وزار دی یو بازار چې ماتو سي هغه ټولنه هیڅ کله نشي کولای چې پرمختګ وکړي. او کنن راز مونږه واقعا غواړو چې استقلال ولرو او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو نورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وقت وگرزم په یغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول دی قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چرته دی؟ له ځینو معلومات لري
منګا تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو د 214 قابلینو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. ما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې یم چې دوی دې سواد نه لر اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسی، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم سره لیدل نه دي؟
په خوشحالی سره باید وایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت پس پیږي ستاسو کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی. او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړولو نګار تملاړولو بلخ ته سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم. یعنی ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالۍ په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو.
په یغه وخت کې یو مشکل دا څارنوالۍ په خپله یو هغه ده یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، موږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې هم کار کړی، نظارت کې مې هم کار کړی دی او مرافعي څارنوالۍ کې مې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافعي څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې هم د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافعي څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله تاسو سره شریکه کړم.
مهرباني.
یو قتل د چې ما لرله چې اته کاله پی باندې تیر شوی وو او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو دا ماشوم دا هغه ګټلی وو دا ځوان هلک یې ګټلی وو خندلی وو دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو دا قتل صحنه یې لیدلې وه خو خدای قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه مده بندي وو بلاخره دا ځوان خوشې کړی شو دا شاهد بندي وو
شاهد هم دغه بل ماشوم
چې دا قتل لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای نه درلود نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ورونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وه هغه زما د قرار نه لرې کړي وو زما قرار یې کاپي کړی وو چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې ویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی محکمې هم تایید کړی وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو دی هم په دې قضیه کښې شامل وو ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته یعنې وخت مې واخېست لاړم لوی څارنوال دفتر ته او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې ده وایي چې ټکان وخوړ چې څه خبر ده ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته وویل چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه زه دا موضوع معلوموم دا زما نه دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل را وړه دا کافي وه. اصل چې را وړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی دا رښتیا نه ده د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه خو خیر سې تقدیرنامې پسې وم نه ګرځېدله منوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان وو چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود وو چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې او دا هغه څه وو چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای زما کار هم تقدیر کړی وای تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشې شو له زندانه حکم کړی وو ملیار درس او عملی کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډیر دوسی تاسو سره راغلی وي د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسی مو تعقیبول او څېړلې څه احساس مو کاو د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او کنه داسې بل ډول احساس مو کاو
یو څه باید وایم شاید هغه چې تردیدلې دي هغوی د ربدات ته فام ورنی اما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه په خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هېڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې دغه خپل ځان دفاع کړی و خدای ډېر ساده سړی و نو په دې انکار کوو د قتل نه اما دا په اصل کې دفاع و ځان دفاع کړی و نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په ووهه دای چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ته کتلی او څوک چې جرم مکه کې شروع وي او قانون وجود لري او سزا ورته ورکړي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور پیدا شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه داخله ول وسو بیا م عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اتریش کې ژوند تاسو له خپل تیر زمانې سره تړي
طبیعت چې ارتباط شته ده ځکه اغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی دی او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي او دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تللی ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي یعنې داسې د نور القالویه القد خپلوانو هلته یو څه شته دي څه راوتي دي اتریش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابعو لحاظ غریب نه ده اما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلي تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت م کار وکړو نور د موږ نه دی جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شوله سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړی دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شان ساس په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
افغانستان دی ماته زرکا جان یک تا فراموش کو ما که برابر ایران و پاکستان هم شمیم زیاد است یعنی دا درد ما سرشتا ده همیشه دا پرمختگ ده دی طولانی چی وینم دا خزی چی زدسته وینم دا انجونی چی زدسته وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکا دا دی دی کلتور داست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دی دی تا منفی کاری ولی دی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چی زدسته وینم یعنی حقیقت دا دا چی دستا دی سیاد ترانوائی دا خزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دی دی ایجاد کرده څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر مونږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او قانون کې ورته پیسې نه ځای ورکړ شوی دا هغه نن په پرمختګ کې هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کومه دا مننه یو مکتب هم مال په دینجونو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دلار مینی ولی دی و جانان پریم دزړ ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی ستاد دی دلار مینی ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی جانان پریم دزړ ولیدی پرخدا قسمت تر چا خپل دی و جانان پریم دزړ ولیدی ستاد د دلار مینی ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی او جانان پریم دزړ ولیدی کړی مې سترګو تا ما بدی خیر کړی مې سترګو تا ما بدی خیر کړی مې سترګو تا نکوم خیر ورته چخولې دی و جانان پرې مې دسړ ولې دی نکوم خیر ورته چخولې دی و جانان پرې مې دسړ ولې دی تا د دلارې مې نیولې دی و جانان پرې مې دسړ ولې دی او جانان پرې مې دسړ ولې دی